لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل خپل تخنیکی همکار طاهر روخان سره ستاسو هرکلی کوم. په دې یو ساعته خپرونه کې به واورئ چې افغان چارواکي وایي د سولې د خبرو په اړه د طالبانو د انکار دریز یو تکتیکی اقدام دی، د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت راپورونه او نور موضوعات هم لرو. د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ به هم په همدې خپرونه کې واورئ. خو لومړی خبرونه چې رحمت الله افغان چمتو کړي.
دا هم په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. متحده ایالاتو له وسلوالو طالبانو غوښتي چې په روان اوړي کې د جګړو د مخنیوي لپاره د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. بریتانیا وایي د څو نورو ادارو سره په ګډه د افغان ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره پر یو انکشافي پلان کار کوي. او ترکیې او اروپایي ټولنې د هغه احتمالي معاملې پر چوکاټ چې له اروپا څخه زرګونه کډوال به ترکیې ته ستنېږي موافقه وکړه. اوس هم بشپړ خبرونه. متحده ایالاتو له وسلوالو طالبانو غوښتي چې پر روان اوړي کې د جګړو د مخنیوي لپاره د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربي پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل طالبان دوه لارې لري، یا به د افغانانو پر ضد د خپل هیواد بې ثباتۍ ته دوام ورکوي، یا به د سولې په بهیر کې د ګډون لپاره د خپل واک او یو موټی افغانستان له نظام سره یو ځای کیږي. کیربي زیاته کړه چې که د سولې خبرې پیل نشي، امریکایي او افغان ځواکونه به دې ته اړ شي چې پر روان پسرلي او اوړي کې چې د جګړې فصل دی ځان جګړو ته چمتو کړي. تمه کېده چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې تېره اونۍ په اسلام آباد کې پیل شي، خو طالبانو په یو بیان کې په دې خبرو کې ګډون رد کړ او د خبرو د پیل لپاره یوار بیا پر پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ. په همدې حال کې د افغان حکومت یو جګپړی چارواکي د طالبانو ورستای اعلان یو تکتیکی اقدام بللی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی پرون په کابل کې د بریتانیا د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګډه خبري غونډه کې ویل کابل به د سولې لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي.
نو وسوم دغه پروسې ته موږ خوشبینه یو او امیدوار یو چې دغه پروسه به هغه نتایج چې د افغانستان ولس توقع لري هغه ته ورسیږي.
له ښاغلي خلیل کرزي سره په ګډه خبري غونډه کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامون د افغانستان د سولې له بهیر څخه د خپل هیواد پر بشپړ ملاتړ ټینګار وکړ. بریتانیا وایي د څو نورو ادارو سره په ګډه د افغان ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره پر یو انکشافي پلان کار کوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامون پرون په کابل کې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د دې پروګرام هدف د سوداګرو افغان ښځو ملاتړ یاد کړ.
And on the eve of International Women's Day,
د ښځو د نړیوال ورځې په درشل کې زه خوشاله یم چې اعلان کړم موږ د افغانستان د مالی وزارت، اغا خان بنسټ او د زردوزی د غیر حکومتي موسسې سره په ګډه د سوداګرو ښځو د ملاتړ او د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د یو کاري ملي پلان د رامنځته کولو په هدف $1,200,000 برابروو.
په افغانستان کې که څه هم په وروستۍ لسیزه کې په ټولنیزو او اقتصادي چارو کې د ښځو د ګډون په برخه کې ځینې پرمختګونه شوي، خو د ښځو د حقونو فعالانې وایي لا هم باید ډیر کار ترسره شي څو ډیری افغان ښځې له کوره بهر د کار کولو چانس ترلاسه کړي. ترکیه اروپایي ټولنې د هغه احتمالي معاملې پر چوکاټ چې له اروپا څخه زرګونه کډوال به ترکیه ته ستنېږي موافقه کړې. د دواړو لورو چارواکو ویلي دي چې په دې اړه وروستۍ موافقه به د روانې مارچ میاشتې د 12مې په سرمشریزه کې لاسلیک شي. په دې اړه پرون په بروکسل کې له اوږدو خبرو وروسته اروپایي مشرانو د غونډې په وروستۍ شیبه کې د ترکیې طرحه چې له مخې د غیر قانوني کډوال په خپله خاوره کې خوندي کوي ومنله. د یونان صدر اعظم الکس چپرایس وویل حقیقت دا ده چې ترکیه دې غونډې ته له داسې یوې په زړه پورې طرحې سره راغلې وه چې ټول یې حیران کړل. د جرمني او بریتانیا صدر اعظمانو انګلا میرکل او ډیوډ کامیرون، د اروپایي ټولنې مشر ژان کلود یونکر او د اروپایي ټولنې مشر ډونالد ټوکس هم د ترکیې طرحه یو ښه پرمختګ وبالو، خو ویل چې پر جزئیاتو یې باید نور کار هم وشي. ترکیه اروپایي ټولنې ته وړاندیز کړی چې د مالی مرستو او ډیرو امتیازونو په بدل کې به اروپا ته د کډوالو د روان بهیر د کمولو په برخه کې لا زیاتې هڅې وکړي.
ځینې ډیپلوماټان وایي انقرې د هغو 3 میلیارد یورو 2 چنده غوښتي چې په تېر نومبر میاشت کې اروپایي ټولنې ورته منلي وو څو سوري کډوال په ترکیه کې وپالي. د تونس حکومت وایي چې له لیبیا سره د ګډ سرحد په اوږدو کې د دولتي ځواکونو او افراطي وسلوادو ډلو په جګړه کې لږ تر لږه 350 کسان وژل سوي دي. د تونس صدر اعظم په یوه وینا کې چې د دولتي تلویزیون له لارې خپره شوه وویل د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو غوښتل چې د دې حملې په نتیجه کې په دې سرحدي سیمه کې ځان ته یوه اډه جوړه کړي. پر بنګردان ښار پرونی حمله سهار وختي پیل شوه او تر ماښامه یې دوام وکړ چې په نتیجه کې د لیبیا او تونس سرحد بند شو. د تونس ولسمشر هم پرون وویل د داعش وسلوالو غوښتل دا سیمه له برید وروسته ونیسي او د نوي امارت جوړېدل پکې اعلان کړي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکو موګرنی وایي دا حمله تونس ته د متوجه ګواښونو جدیت ښیي. د باراک اوباما اداره وایي د هغه راپور خپرېدو ته چمتووالی نیسي چې د 2009 میلادي کال راهیسې د جګړو له لویو سیمو بهر د امریکا د بې پیلوټو الوتکو په بمباریو او د ترهګرۍ پر ضد بریدونو کې څومره کسان وژل سوي دي. په دې اړه د دوشنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ اعلان د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د دې لانجمن پروګرام د پټ ساتلو یو مورد کم کړ. له ترهګرۍ سره د مبارزې او کورنۍ امنیت په برخو کې د ولسمشر باراک اوباما سلاکاره لیزا موناکو وایي په دې اړه به په راتلونکو اونیو کې ارزیابي خپره شي خو نوموړي دقیقه نیټه نه ده ښودلې. نوموړي د امریکا څخه بهر د امریکا د اقداماتو د شفافیت په برخه کې د اوباما د ادارې د تعهد یو برخه وبلله او وایي هغه سیمې به چیرې چې امریکا د جګړې اعلان دی کړی په دې راپور کې شاملې وي لکه پاکستان، یمن، لیبیا او سومالیا. د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو او د بشري حقونو فعالانو د امریکا د بې پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د ملکي تلفاتو په اړه معلوماتو کې پر شفافیت ټینګار کړی. پینټاګون پرون وویل په سومالیا کې د الشباب د وسلوالو د روزنې پر یو کم هوایي برید کړی چې پکې د دې ترهګرې ډلې 150 کسان وژل سوي دي. د پینټاګون ویان جیپ ډیویس وویل په دې برید کې چې د مارچ د 5 نیټې په شپه شوی څو بې پیلوټ الوتکو برخه درلودله چې د وسلوالو د روزنې په دې کمپ یې توغندي ویشتي. هغه کمپ چې په دې برید کې پناخه شوی د سومالیا د پایتخت موګادیشو شمال ته 200 کیلومتره لرې پروت دی. ډیویس وویل امریکایي استخباراتو داسې معلومات ترلاسه کړي وو چې دا ډله د یو لړ پراخو بریدونو چمتووالی نیسي چې په سومالیا کې د امریکا او افریقایي ټولنې ځواکونو ته ګواښ پېښ کړی وو. سره له دې چې د الشباب وسلواله ډله د سومالیا له ډیرو ښارونو ایستل شوې ده خو بیا هم دا ډله د افریقا په ختیځ کې خونړیو بریدونو ته دوام ورکوي. دو د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي مهم خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او قدر منوریدونکو دا خبرونه او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلای شي. ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org زموږ د ویب پاڼې پته ده. د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. وابورئ چې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین د سولې د خبرو په اړه د وسلوالو طالبانو وروستی اعلان تکتیکی اقدام بولی. د چین د حکومت یو مقام ویلي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو بیا پیل ته هیله لري. لویا څارنوالي په تیرو شپږو کلونو کې له ښځو سره د تشدد د نږدې 10,000 قضیو د ثبت خبر ورکوي خو فعالان پر حکومت انتقاد کوي او وایي چې د حکومت اقدامات ټول فرمایشي دي.
یوازې تر مجللو دفاترو پورې منحصرو، اما د افغان خور په ژوند کې هیڅ مثبت تغییر نه دی لیدل شوی.
بېخي عمومي پالیسي د دولت دغه سې ده چې هغه ظلمونه چې د یوې ښځې باندې کېږي هغوی ذهنن بالکل آماده نه دي چې هغه کسانو ته جزا ورکړي.
نور راپورونه هم لرو. په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې مو له هغو بېوزلو کونډو مېرمنو سره د زړه خواله کړې چې کوچني ماشومان یې کار کولو ته مجبور دي.
ما سره درمه د غزوې نه 10 کلنه دغه سړي زګمډېګم کشمش پاکې دوته کړې 50 کړې چې دا ډېر زور وایي 100 روپۍ دا نوکانو لاسونه ټولې غوښې پاکې تورې ته بیا وکړي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوانانو له ځانګړي پروګرام تاندې څنګه سره د نیمه نړۍ اوریدل هم مهروي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له 9 د ماښام تر 9 ورځې د اونۍ خبريږي. یو جکپورای افغان مقام وایي حکومت له حمله وسلوالو طالبانو سره مخامخ خبرو ته هیله مند دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی پرون په کابل کې د برتانیا د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګډه خبري غونډه کې د سولې د خبرو په اړه د طالبانو انکار یو تکتیکی اقدام وباله. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر په دې خبري غونډه کې د افغانستان د سولې له بهیر څخه د خپل هیواد ملاتړ څرګند کړ او ویل له دې بهیر سره یو میلیون څلور سوه زره ډالر مرسته کوي. اجمل اند په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی وایي له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو ردول د طالبانو یو تکتیکي اقدام دی او کابل به د سولې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. نوموړي پرون په کابل کې د برتانیا د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګډه خبري غونډه کې د ازادي راډیو د خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې د سولې خبرې ولې وسنډېدي وویل:
موږ بیرته هغه برنامه او چې لرو هغه برنامې ته ادامه ورکو، او زمنان دغه موقف چې طالبان نیولې دي زموږ برداشت هغه دی چې دا یو تاکتیکي موقف دی.
د شنبه په ورځ طالبانو په یوې خبر پاڼه کې د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره یو وار بیا خپل پخواني شرطونه تکرار کړل او وی ویل سو چې د طالبانو په مرشلو بریدونه درېدلی نه وي او بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وتلي نه وي د سولې په خبرو کې ګډون نه کوي. طالبانو په ټاکل شوو خبرو اترو کې خپل ګډون رد کړ او په دې اړه خبر شوي رپورټونه یې شایعات وبلل. د حکمت خلیل کرزی سره په ګډه خبري غونډه کې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامون په افغانستان کې د سولې له بهیر څخه د خپل هیواد په بشپړ ملاتړ ټینګار وکړ.
The United Kingdom strongly supports the efforts of the Afghan government.
خغلی هامون وایي برتانیا د افغانستان د حکومت د هغه هڅو ټینګ ملاتړ کوي چې د سولې د مخامخ خبرو د پایل لپاره د همغږۍ له څلور اړخیزې ډلې سره یو ځای کوي. حماس چې ولسمشر غنی ویلي طالبان باید د سولې او جنگ ترمنځ یو څه انتخاب کړي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامون پرون په کابل کې ولسمشر اشرف غنی او نورو لوړپوړو افغان چارواکو سره خبرې کړي. ارګ په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر غنی او د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر د سولې پر بهیر، امنیت، انتخاباتو او د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا خبرې وکړي. تمکیده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې تیرونې په اسلام آباد کې پیل شوې وای، خو افغان چارواکو په وروستیو ورځو کې ویل د خبرې اترې سنډېدلې. د طالب او افغان حکومت د اساسو ترمنځ لومړی مخامخ خبرې تیر کال د چنګاغ په میاشت کې اسلام آباد ته نږدې په مری کې شوې وې. خو دویم وار خبرې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مرګ د خبر له پډاګه کې دوروسته وسنډېدې.
پر راپور کې مو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي موین حکمت خلیل کرزی د سرګندونو جزئیات واوریدل چې وایي د سولې د خبرو په اړه د وسلوالو طالبانو وروستی انکار تکتیکي اقدام دی. له بلې خوا د چین د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره هیله څرګنده کړې. هنګ لی پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې طالبان د افغانستان د سولې د بهیر یو مهم لوری دی او چین هیله لري چې د افغانستان د جګړې ټول ښکې لوري باید یو ځای کار د یو بل اندېښنو ته پاملرنه او د مذاکراتو د بیا پیل لپاره هڅې وکړي. د ملالۍ بشیر په راپور کې په دې اړه نور تفصیل.
چین وایي هیله لري چې افغان حکومت، طالبان او همداراز د افغانستان د سولې په بهیر کې ښکېل لوري به هڅه وکړي چې ژر تر ژره د سولې مذاکرات بیا پیل سي. د سینهوا خبري اژانس تر راپور له مخې د چین د بهرنیو چارو وزیر هنګلی پرون دوشنبه په یو خبري غونډه کې وویل هیواد یې د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ کوي. د همداراز زیاته کړه د هماهنګۍ څلور اړخیزې ډلې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مستقیمو مذاکراتو ته لاره پرانستلو په خاطر د اړینو شرایطو غوره کولو لپاره هڅې کوي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مثبت رول ولوبوي. هنګلی د خبرو په دوام کې وویل طالبان د افغانستان د سولې د بهیر یو مهمه برخه دي او چین هیله لري چې ټول لوري به د یو بل اندېښنو ته پام وکړي او یو ځای به کار وکړي او همداراز به د سولې د مذاکراتو د بیا پیل لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیلېدو د هڅو په اړه ویلي چې د هماهنګۍ څلور اړخیزې ډلې چې یو اړخ چین هم دی د څلور اړخیزې غونډې په څلور څلورمه ناسته کې چې په کابل کې وسوه ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیم مذاکرات شایي د مارچ میاشتې په لومړیو کې پیل سي. خو د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو د شنبې په ورځ په یوه خپره کړې اعلامیه کې په دغو مذاکراتو کې برخه اخیستل رد کړل. د چین د بهرنیو چارو وزیر هنګ لی وایي هیواد یې آماده دی چې د افغانستان حاکمیت ته په احترام سره او د ښکېلو خواوو غوښتنې ته په کتو سره د افغانستان د سولې د مذاکراتو د بیا پیلولو په برخه کې یو رغند رول ولوبوي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
نن د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده. د افغانستان لویه څارنوالي وایي په تیرو شپږو کلونو کې له ښځو سره د تشدد نږدې 10,000 قضیې ثبت کړي چې اکثرو ته یې رسیدګي هم شوې ده. د لویې څارنوالۍ ویاند بصیر عزیزي پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل د ښځو په وړاندې د تشدد قضیې په جدیت سره څېړل کېږي، خو د ښځو د یو شمېر حقونو یو شمېر فعالان وایي حکومت د ښځو د حقوقو په برخه کې محافظه کارانه چلند کوي او پر واقعیتونو سترګې پټوي. لکابل د ازادۍ رادیو خبریال روحلا انوري راپور راکوي.
د څارنوالي مسولین په داسې حال کې ښځو سره د تاوتریخوالي دوسیو ته د رسیدګۍ په اړه خبرې کوي چې خلک وایي په عدلي ارګانونو کې د فساد موجودیت، د قانون نه پلي کولو او نورو ستونزو له امله د هرې ورځې په تیرېدو پر ښځو د زور زیاتي کچه لوړه شوې ده. د لوی څارنوالۍ ویان محمد بصیر عزیزي وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو په خاطر هڅې پیل کړي او د دې لپاره یې هر ولایت کې ځانګړې څانګې ایجاد کړي چې تر اوسه زیاتې لاسته راوړنې لري.
اداره لوی څارنوالۍ جمهوری اسلامي افغانستان در طول مدت 6 سال گذشته در حدود
د افغانستان د اسلامي جمهوریت لوی څارنوالۍ په تیرو شپږو کالو کې د ښځو په وړاندې د ترسره شوي زور زیاتي 9,502 قضیې ثبت کړي دي چې له دې څخه 828 قضیې د قتل، 2,453 قضیې د جنسي تیری، سلی د ماشومانو د سختولو، 15 د ښځو د اختطاف او نورې پاتې د وهلو، ټکولو، په زور او په کم عمر کې د نجونو ورکولو قضیې شامل دي چې د تحقیق او عدلي تعقیب لاندې نیول شوي دي. عزیزي د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته د فرخوندې د وژلو د قضیې په اړه هم د پرمختګونو خبره وکړه. نوموړي وویل د میرمن فرخوندې د دوسیې تحقیقات د لوی څارنوالۍ لخوا بشپړ شوي دي. د قضایي فیصلې دپاره محکمې ته لیږل شوي چې دوه ورځې وړاندې یا د دوسیه نهایي شوي چې په قتل کې شریکو 13 کسانو ته د محکمې لخوا سزا اورول شوې ده. په همدې حال کې د ښځو یو شمیر فعالانې بیا وایي چې لویه څارنوالي له حقیقتونو سترګې پټوي او عدلي او قضایي ارګانونه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته لازمه رسیدګي نه کوي. د ښځو فعالې غوټۍ صاحبیان ازادۍ راډیو ته خپل نظر داسې څرګند کړ.
سرانه نمیشه محافظه کاری کوي، خپل روابط ته زیات ترجیح ورکوي نسبت به ضوابطو، خپل مسئولیت بلکل نه ادا کوي. بشي عمومي پالیسی د دولت دغه سیده چې زینن بلکل آماده نه دي چې کوم مثبت تغییرات ولدي، مخصوصا هغه تاوتریخواله یا هغه جنسي تیری چې کیږي، هغه ظلمونه چې د یوې ښځې باندې کیږي، هغوی زینن بلکل آماده نه دي چې هغه کسانو ته جزا ورکړي.
خلک وایي په ولایتونو او مرکز کې د ښځو په وړاندې ډېرې زور زیاتې د زورواکو او مالدارو لخوا ترسره کیږي چې څارنوالي او نور اړوند ارګانونه یې په نیولو او هغوی ته په سزا ورکولو کې پاتې راغلي دي. خو د لوی څارنوالۍ ویان بیا وایي د دوی په وړاندې زورواکي، مالداره او غریب یو شان دي او هیچا سره توپیری چلند نه کوي. د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي د منع قانون په 1983 لمریز کال کې ایجاد شوی او حکومت د همدغه قانون له مخې اجرات کوي. روح الله انوري، ازادۍ راډیو، کابل.
په راپور کې مو واورېدل چې د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزي په خپلو څرګندونو کې همداراز د فرخوندې د قضیې یادونه هم کړې وه. لوی څارنوالۍ وایي چې د فرخوندې د قضیې په اړه څېړنې بشپړې شوي او په دې برخه کې محکمې خپله وروستۍ پریکړه هم صادره کړې ده. د افغانستان سترې محکمې د هغه تعویز لیکونکي لپاره د 40 کاله بند سزا تایید کړې چې فرخنده یې په ناحقه د پاک قرآن د پاڼو په سوځولو تورنه کړې وه. سترې محکمې همداراز په دې قضیه کې د 12 نورو تورنو کسانو لپاره هم له 10 کلونو تر 20 کلونو پورې د بند سزاوې تایید کړي. د عفو نړیوال سازمان په افغانستان د محکمې دا حکم غیر عادلانه بللی. د عفو په نړیوال سازمان کې افغان څیړونکي حوریه مصدق ازادي راډیو ته وویل د هغو کسانو ته چې د فرخنده په قضیه کې په لاس لرلو تورن وو یو شمېر ته یې برات ورکړل شوی. سلطان محمد سرور له میرمن مصدق سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې د افغانستان د سترې محکمې له پرېکړې وروسته دا څه فکر کوي چې آیا د فرخنده په قضیه کې عدالت پر ځای شوی؟
متاسفانه موږ نشو ویلی چې د دې قضیه نه عدالت تحقق موندلی وي. د دې په خاطر چې نه یوازې ټول اشخاص چې په دې قضیه کې دخیل وو او متهمان وو د قانون منګلو ته نه دي سپارلی، او همدارنګه هغه پولیس افسران چې حادثه په ساحه کې موجود وي او دوی نه یوازې د سرخوندې د تحفظ نه دي کړی، او همدارنګه دوی د هغه خلکو مدد هم کړی دی چې فرخنده ته د دوی لاس ته وسپارل او دا د فرخنده د قتل د سبب نه ګرځېدل. د دې په خاطر موږ فکر کوو چې متاسفانه عدالت د دې قضیې نه ترسره نه دی شوی.
آیا د افغان نړیوال سازمان د دې قضیه په جریان کې د افغانستان له دولت سره تخنیکی مرستې وړاندیز کړي او کنه چې په دې قضیه کې ورسره مرسته وکړي؟
نه، موږ کوم داسې وړاندیز نه دی کړی، مګر زموږ چې د سرمنشي عمومي د هغه میټینګونه چې د ولسمشر اشرف غني احمدزی سره او همدارنګه د اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله سره درلود، د فرخنده قضیه او د دې عدالت یو برخې د دې میټینګونه وو چې دوی سره شریک شوي وو، او زموږ نگراني او هغه اندېښنې چې موږ درلود موږ دوی سره شریک وو. مګر موږ داسې کوم پیشنهاد یا وړاندیز نه دی کړی چې تحقیقاتو باید یو
میرمن مصدق د فرخنده قضیه خصوصا د ښځو د حقوقو په قضیه کې په یو محوري مسأله باندې تبدیل شوې ده. تاسو څه فکر کوئ چې دغه قضیه څنګه وڅېړل شوه او کوم احکام څه صادر شول د دې پرانا کې به د ښځو د حقوقو په تامین کې مرسته وکړي کنه دغه احکام او دغه قضایي چلند؟
نه، ځکه چې ما اول هم تاسو ته وویل چې متاسفانه ټول متهم اشخاص د دې قضیه کې محاکمه نه دي شوي، او دوهمه مسله دا ده چې متاسفانه د دې قضیې بعد نه هم نور داسې تاوتریخوالي قضایا او پیښ شوي په افغانستان کې چې ښځې پکې قرباني شوي دي، مګر متاسفانه د محکمې او د عدلي او قضایي سیستم داسې یو تصمیم نه دی واخیستل چې عدالت تامین شي. د مثال په توګه د غور په ولایت یا د غزنی په ولایت چې هغه ښځې چې د ملای عام په شلاخونه یا درې چې وهل شوی وو د استیناف د محکمې قاضي په امر کې، دا قاضيګان هیڅ وخت د دولت لخوا کوم د دوی نه کوم پوښتنه نه دي شوې ده، دوی مؤاخذه نه دي شوې ده، او دوی د خپل سزا دوی نه دي لیدلې، ځکه چې دوی یو غیر قانوني حکم ترسره کړی وو، او د دې غیر قانوني حکم باید دوی کوم سزا ورکړ شوی وو چې متاسفانه نه دي ترسره شوی. خو د دې په خاطر زه فکر نه کوم چې د دې قضیه باید نه کوم تغییرات رامنځته شي یا کوم تغییرات به راځي تر هغه وخت پورې چې یو سیاسي تمایل او همدارنګه یو آگاهي د قانون دپاره په ټول افغانستان کې همدارنګه زموږ د عدلي او قضایي سیستم کې رامنځته نه شي.
د عفو په نړیوال سازمان کې د افغانستان د برخې څیړونکي حوریه مصدق و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د قضیې د فرخنده په قضیه کې د محکمې پر حکم خبرې کولې. د ملي ثبات ټولنه وایي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره لازم کار نه دی شوی. دا څرګندونې د دې ټولنې مشر ضیاءالحق امرخیل پرون د ښځو د نړیوالې ورځې د نمانځنې پر مهال په یوه غونډه کې وکړې. ده وویل افغان میرمنو ته پکار ده چې د خپلو حقونو د تثبیتولو لپاره اصولي مبارزه وکړي. همداراز د ولسي جرګې ځینو غړو وویل د افغان میرمنو پر وړاندې تبعیض باید ختم او د اسلام او د مدني اصول سره سم حقونه باید ورکړل شي. د غونډې ته د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند هم ورغلی و.
د افغانستان د ملي ثبات بنسټ وایي کومې مرستې چې د افغان مېرمنو د حقونو د خوندیتوب په نامه له افغان حکومت او په دې لاره کې له مختلفو ټولنو سره شوي پر ځای نه دي لګېدلي. دا خبره د دې بنسټ مشر ضیاءالحق امرخیل د دوشنبې په ورځ په کابل کې د ښځو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مناسبت د دوی لخوا په جوړې ناسته کې وکړه. خاغلی امرخیل وویل د ښځو د حقونو خوندیتوب د هیواد د ټولو ښځو حق دی او حکومت مکلف دی چې دغه حق له قانون سره سم ادا کړي.
د 2001 څخه تر اوسه پورې دغه ورځ نمایشي لمانځل کېږي. په میلیاردونو ډالر د مملکت سره مرسته وسوه، اما نن هم د افغانانو په ژوند کې هیڅ مثبت تغییر نه لیدل کېږي. یا منابعو څخه حکمرانانو په سم شکل استفاده ونه کړه. هغه هادونه چې په دې برخه کې کار کول یوازې تر مجللو دفاترو پورې منحصر و، اما د افغان خور په ژوند کې هیڅ مثبت تغییر نه دی لیدل سوی.
خاغلی امرخیل وویل په کابل کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په نامه له کلونو کلونو راهیسې د ناستو پروګرامونو شاهد دی، خو کابل ټول هیواد نه دی. ده وویل اوس مهال د هیواد په ولایتونو، ولسوالیو، لرې پرتو سیمو کې اکثره ښځې له ډېرو ابتدایي حقونو او خدماتو څخه بې برخې دي. ده پر حکومت او د ښځو د حقونو په کورنیو او نړیوالو مؤسسو غږ وکړ چې د ښځو د حقونو په نامه دی له مرستو ناوړه ګټه نه اخلي. د ناستې ویناوال وویل نه یوازې دا چې د افغانستان اکثره مېرمنې له مدني حقونو بې برخې دي، په کورنۍ او ټولنه کې د ناوړه دودونو له امله په مختلفو بڼو شکنجه کېږي هم. ویناوالو دا هم وویل چې د افغانستان ښځې او نجونه کله کله له ثبوته پرته تورنېږي او د سنګسار سزا ویني. په جوړې ناسته کې د ولسي جرګې غړي شینکۍ کډوخیل وویل چې اسلام تعلیم پر ښځه او نارینه فرض کړی او هغه څوک چې د ښځو د تعلیم مخه نیسي په حقیقت کې ګناه کوي.
اگر امروز 95% زن افغان از خشونت های مختلف
داوی کنن افغان میرمنی 95% تاوتریخوال ازغمی، علت داده چی اقتصادی استقلال نلری او نارینه تا اریدی. په دې برخه کې نارینه هم مسؤلیت لري. کنن د هیواد 80% نجونی بی سواد دی، لامل نارینه دی. اسلام پر ښځه او نارینه د علم زده کړه فرض کړي، خو نن د افغان غیرت دا دی چې لوري بی سواد وي.
لکن غیرت مرد افغان نموز که دخترش بی سواد است.
د ناستې ویناوالو له دینی عالمانو هم وغوښتل چې په خپلو تبلیغاتو کې خلکو ته د اسلام له نظره د ښځو حقونه بیان کړي.
برنامه خاص رادیو آزادی به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن. دغه خبرونه د سه شنبه په ورځ د غرمې له 12 بجو نه د ماسپخین تر 2 بجو پورې په ژوندۍ بڼه واوري.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه واورئ چې اسدالله لودین چمتو کړي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د مارچ 8 یا د ښځې نړیوالې ورځې او په همدې مناسبت د ښځو په وړاندې پرتو خنډونو او ستونزو ته ځانګړي کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې یو تحلیلي مطلب ته دا سرلیک ورکړی چې ځمکنۍ پرښتې د اور پر ځمکه په مطلب کې راغلی چې د مارچ 8 د نړۍ له ښځو سره د پیوستون او د ښځو په وړاندې د تبعیض خلاف د مبارزې ورځ ده او هدف یې دا دی چې د نړۍ په کچه باید ښځې باوقاره او له شرافته ډک ژوند ولري. د مطلب لیکوال ویلي دا مهال د افغانستان په ښار او کلیوالي سیمو کې میلیونونه ښځې له خپلو حقونو برخمنې نه دي او زور زیاتی ورسره کیږي. د ورځپاڼې په باور په افغانستان کې لسګونه د ښځو په نوم مدافع بنسټونه د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره له نړیوالو پیسې اخلي، خو له دې سره سره بیا هم ورځ تر بلې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیاتیږي. کابل پوسټ ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې د خځې نړیواله ورځ که د پروژې خځو نړیواله ورځ په سرمقاله کې راغلی چې په افغانستان کې یوازې هغه خځې دا ورځ لمانځي چې په بیلابیلو نومونو یې پروژې اخیستي او نورې ښځې له دې ورځې خبرې نه دي او یا هم د خپلو همقشرو له لاسه غږ نشي اوچتولی. د سرمقالې لیکوال ویلي په لرو پرتو سیمو کې ښځې له خپلو حقونو بې خبره دي او تش په نامه د ښځو او بشري حقونو ریاستونو ورته بنسټیز کارونه نه دي کړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې هم خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د ښځو حقونه پروژې او مخته پراته خنډونه. په سرمقاله کې راغلي چې افغان میرمنو په یو شمېر برخو کې پرمختګونه کړي خو لا هم په هیواد کې د ښځو وضعیت د اندېښنې وړ دی. د سرمقالې لیکوال ویلي په افغانستان کې د ښځو حقونه تل سیاسي شوي او د یوې پروژې په توګه چلند ورسره شوی دی. د ښځې د نړیوالې ورځې لمانځل او په افغانستان کې ښکاره سرغړونه دا د افغانستان ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې سیاستوال هر ځل د ښځو د حقونو د خوندیتوب خبره کوي خو په عمل کې بیا د ښځو حقونه تر پښو لاندې کیږي او د دفاع لپاره یې لازم غږ نه پورته کیږي.
لس بجه او دیرش دقیقه دی قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې را سره اوسې. نور موضوعات هم لرو. خدا شیبه رحمت الله افغان د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
متحد ایالاتو له وسلوالو طالبانو غوښتي چې پر روان وړي کې د جګړو د مخنیوي لپاره د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. په همدې حال کې د افغان حکومت یو جګپړي چارواکي د طالبانو وروستی اعلان یو تکتیکي اقدام بللی چې د سولې پروسې سره خبرو ته نه حاضرېږي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي سره له دې چې د اعدام د سزا مخالف دی خو د فرخوندې په قضیه کې عدالت نه دی پر ځای شوی. بریتانیا وایي له څو نورو ادارو سره په ګډه د افغان ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره پر یو انکشافي پلان کار کوي. ترکیه اروپایي ټولنې د هغې احتمالي معاملې پر چوکاټ چې له اروپا څخه زرګونه کډوال به ترکیې ته ستنېږي موافقه کړې. د تونس حکومت وایي چې له لیبیا سره د ګډ سرحد په اوږدو کې د دولتي ځواکونو او افراطي وسلوالو ډلو په جګړه کې لږ تر لږه 53 کسان وژل شوي. او د باراک اوباما اداره وایي د هغه راپورونو خپرېدو ته چمتووالی نیسي چې له 2009 میلادي کال راهیسې د جګړو له لویو سیمو بهر د امریکا د بیپیلوټو الوتکو په بمباریو او د ترهګرۍ پر ضد بریدونو کې څومره کسان وژل شوي دي.
بیا هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تشدد په موضوع کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په دې وروستیو کې د هیواد په ځینو سیمو کې سارایي محکمې ډېرې شوي. افغان حکومت دینی عالمان او خلک په دې اړه څه وایي؟ د دې کمیسیون مسؤلین وایي چې ډیری د صحرایي محاکمې په ناامنه سیمو کې ظاهرا د ناموسي او جرمي تورونو د حل په مقصد ترسره کیږي. د ازادۍ راډیو خبریال ابراهیم سپی په دې اړه د راپور برابر کړی.
د صحرایي محکمو پر وړاندې د مدني حرکتونو او مخالفتونو سره سره په روان کال کې د صحرایي محکمو په لسګونه قضیې چې تر ډیره د قومي سپینګیرو لخوا یې مشري شوې ثبت شوې دي. د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د نورو کلونو په پرتله صحرایي محکمې زیاتې شوې دي. د دې کمیسیون د خزینو د څانګې مسؤولې لطیفې سلطانی د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر ډیره دغه پیښې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې ترسره شوې دي. دا وایي په تیر یو کال کې صحرایي محکمې چې تر ډیره د افغانستان د وسلوالو مخالفینو لخوا غیر قانوني او خپل سر ترسره شوي شاوخوا 15 قضیې وي. قومي مشرانو په ناموسي پیښو کې د دولت وسلوالو مخالفینو ته مراجعه کړې ده. خو له دې وړاندې په شمال کې د بشر د حقونو د ساحوي دفتر مسؤولې خماري حیدري ازادي راډیو ته ویلي وو چې په روان کال کې د صحرایي محکمو شاوخوا 11 پیښې له دوی سره د سرپل او جوزجان ولایتونو نه ثبت شوې دي. که څه هم د دغه ډول محکمو په اړه د اړوند ادارو سره دقیق ارقام نشته خو په دې وروستیو کې د فرخوندې او رخشانی قضیه هغه څه دي چې د یادولو وړ دي. صحرایي محکمه هغه محکمه ده چې د یو متهم په نیولو سره بېله دي چې له هغه څخه د پوښتنو او څېړنو مرحله وپوښتل شي په همغه جلسه کې حکم صادریږي او ځای پر ځای پر اجرا کیږي. میرمن سلطانی وایي چې د دې ډول محکمو ترسره کیدل د هیواد په یو شمیر سیمو کې ناامنی او د قانون نه حاکمیت دی. لابلې خوا راپورونه وایي په عدلي او قضایي ارګانونو کې
اداري فساد او د خلکو ستونزو ته په سم ډول نه رسیدګي هغه څه دي چې عام خلک دې ته اړباسي تر څو صحرایي محکمو ته مخه کړي. خو د افغانستان ستره محکمه بیا دغه موضوع ردوي او وایي چې دوی هر کال په زرګونه دوسیې څېړلي دي او د عدالت د تحقق لپاره په قضیو کې قانوني اجراءات کوي. د سترې محکمې د عمومي دیوان رئیس بهاءالدین بها له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ادعاوې بې اساسه ګڼي او وایي دی وایي تر دې دمه مو 15,500 جزایي او عادي جرمي فیصلې کړي دي او امکان لري چې شاوخوا دوه دیوانه نور مهم د کورني بهرني او عامه امنیت ضد په برخه کې فیصلې کړي بي. کچیر محکمو کار نه وای کړی نو دا احصایه له کومه راغله؟ د افغانستان ستره محکمه صحرایي محکمه د اسلامي شریعت او په هیواد کې د نافذه قانون په خلاف ګڼي او وایي چې دغه ډول محکمه په عامو خلکو باندې په زور تحمیلیږي. دا چې یو کس د دې حق لري چې د بیلابیلو قضیو په اړه حکم صادر کړي او کنه، په اړه یې مولوي بابا جان سیخیانی وویل
تمام کتب اسلامي، تمام علماي دین،
دی وایي ټول اسلامي کتابونه، دینی علما او هر هغه څوک چې اسلامي او دینی مطالعه لري پوهیږي چې صحرایي محکمه په اسلام کې نشته. د اسلام پیغمبر د صحرایي محکمو پوښتنه کوله، څېړنه یې کوله او دا یې مردود ګڼله. دغه دینی علما همداراز وایي د ورته قضیو په برخه کې یوازې د یو هیواد نافذ شوی نظام تصمیم نیولی شي او نور څوک د دې حق نه لري چې په خپل سر یوه پرېکړه وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د حج او اوقاف وزیر فیض محمد عثماني وایي د شرایطو د حدود اجرا ډیره سخته ده او هر څوک نشي کولی چې هغه تطبیق کړي.
د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د راپورونو پای ته راورسېدو د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام نیمه نړۍ هم په څو شیبو کې خپرېږي، خو له هغه مخکې تاندې څانګې اونیز پروګرام واورئ.
د ځوانانو خپرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. ویل کېدل چې د افغانستان د دولتي ښوونځیو د نجونو ځانګړی تور یونیفورم یا لباس بدلیږي، ځکه چې
تور رنګ چې دی ډېر ګرم رنګ دی. د دې تور رنګ سره موږ ډېر مشکل سره مخامخ یو.
کټ ډېر سر نیسي، د دې لپاره که دغه د ښوونځي جامې بدل.
په دې اړه زموږ په څو جوړو کړو خپرونو کې د مسؤله ادارو چارواکو وخت په وخت څه ډول نظر را سره شریک کړی وو.
په دې هکله هم فکر شوی دی او هم کار جریان لري،
اما اوس په همدې حالت باندې کفایت کوو.
موږ به په ولسي جرګه کې
په دې باندې بحث ولرو.
پوهنې وزارت کلونه کلونه د دې نظریاتو جاج واخیست، په پای کې نوې لایحه ترتیب کړه.
دوستانو، خصوصا د نجونو په ځینو ښوونځیو کې د زده کوونکو ترمنځ اوس داسې اوازې شته چې پسرلي ته به د نجونو دغه تور یونیفورم په کوم بل مناسب رنګ واوړي. دا خبره څومره رښتیا ده؟ له اسلامي نظره رښتیا هم تور لباس کومه برتري لري او کنه؟ نننۍ تاندې څانګې که واورې همزولو، نو له دې هر څه خبرېدلی شئ. زه نورګل شفق یم. ګرو کابو څلور کال وړاندې د افغانستان د تودو یا ګرمسیر ولایتونو یو شمیر زده کوونکو نجونو د خپلو ښوونځیو له تور یونیفورم یا لباس څخه په مختلفو دلایلو شکایت درلود او خپلې نیوکې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو له دې خاصې خپرونې یعنی تاندې څانګې سره شریکې کړې وې. له نورو خبرو وړاندې د دوی غوښتنې او شکایتونه اورو.
د کندهار شهر د محمود طرزي علي لیسې د ولسمې الف ټولګي زده کوونکی یم. لکه څنګه چې د کندهار شهر ډېر ګرم ولایت دی، نو په دې خطر باندې موږ ته باید یو بل رنګ انتخاب کړي. تور رنګ چې دی ډېر ګرم رنګ دی.
زما نوم تورپیکی حقیار، د نحمد ال ټولګي زده کوونکی یم. د مکتب لباس دا چې یو بل رقم وي، مثال سپینچکی غوندې وي، بیا به مو لږ زره ښه وو کنه، ځکه چې لمر به یې دومره نه کشولی، انسان ته به یې ضرر هم نه رسولی. او ځینې خلک داسې دي چې هغوی دغه بدن چې دی غوړ دی، هغوی چې یعنی کله دغه ګرمۍ سره حساسیت کوي، د هغوی په بدن باندې یو رقم دانې راخیږي. خپله په دې تکلیف باندې پروس کال اخته شوی.
مانو همایره د بیوال سی د لسم ټولګي زکون کیم خبره د اقتصاد د باز نور موضوعګانی دي چې د اسلام په چوکاټ کې باید مونږ لباس واغنو اوس کوم لباس مونږ ته د دولت لخوا مقرر شوی زه فکر کوم دا ډېر یو ښه لباس دی
میرو خسر ساحل جوده تور کالی خدا یو طرف چې دا ډیر سنگینه کالی دی خو ستون زده ده چې دا ګرد ډیر زر نیسی دې لپاره کده غد خونځي جامې بدل شنو خدا کچیر د زما په خوخه وزارت معرف کی نو کده مکتب د کالو رنگ زرغون شون دا پډی راخه ټیګری سپین سم نه
دوستانو په دې اړه زموږ په جوړې کړې لومړۍ خپرونه کې د هیلۍ احادي په نوم یوې پیغلې راته ویلي وو چې تور رنګ د پوستکي تر څنګ په رواني لحاظ هم سړی ځپي
زما په اند تورې جامې ګرمې جامې وي او دا ویل کېږي چې د رواني د پلوه هم دا توان لري بعضې داسې خویندې شته اته هغوی وایي چې د کومې ورځې نه چې موږ تورې جامې اغوندو نو داسې احساس کوو چې زموږ دغه استعداد ورځ په ورځ کمیږي همدې په خاطر دی چې ډېرې نجونې دي ډېرې خویندې دي دوی دا غوښتنه لري چې د دغې جامو البته یونیفورم باید یو څه تبدیل شي خو هیله مې د دې تر څنګ دا ده چې باید شوخ رنګ ورته ونه ټاکي ځکه چې په دری کې یو متل دی وایي زیبایي د سادګۍ
موږ د ځوان روان شناس شرف الدین عظیمی نظر هم په روان باندې د تور رنگ د اغیز په اړه پوښتلی و همزولو د ویلی وو
رنگ په ځانګړي ډول د انسان په بېقرارۍ په استرس د وینې په فشار په ذهني تمرکز په عصبي سلولونو د سترګو په ستړیا په جسم په روان په احساسونو حتی په احساساتو د ورته موضوعاتو باندې اغیز کوي تور رنگ یو تر ټولو ډېر د بحث او پاملرنې وړ رنګ د پاروپونه کې چې تر ډېره بریده پورې څېړنو ښودلې چې ښه رنګ نه ده اروپایان په دې نظر دي چې تور رنګ په انسان باندې فضا او موقعیت یو ډول تنګي یو ډول د نفرت رنګ ده تور بل د ناامیدۍ رنګ معمولا تور ده تور رنګ په عمومي ډول د انسان کغه نارینه ده که ښځینه د دوی په هوش او استعدادونو اغیز کوي او کله غواړو چې د یو ځوان استعداد د یو ځوان وړتیا ته وده ورکړو نو موږ باید داسې یو معنی ونه لرو لکه تور رنګ
اوس راځو دې ته چې د پوهنې وزارت چارواکو او ځینو اړوند نورو مسؤولو ادارو له تیرو څلورو کلونو راهیسې د دې موضوع په ارتباط سراته ویلی دی د پوهنې وزارت د هغه وخت مطبوعاتي سلاکار ګلاغا احمدی
په دې حق له هم فکر شوی دی او هم کار جریان لري تر څو پورې مو دغه سی یو لباس دغه سی وجامه خپل زکونکو ته معرفی کړو چې هغه د دوی د آرامۍ سبب شي او د دوی د خوښۍ سبب شي او زموږ د ټولنې د عناناتو سره سم وي او د پوهنې نظام پرې ښکلی او منظم ښکاره شي
د 1992 کال د چنګاښ میاشت د پوهنې وزارت د هغه وخت ویاند امان الله ایمان
ځینې کسان وایي چې دغه په ګرمۍ کې ګرم وي او په شاګردانو باندې بد تاثیر لري ځینې بیا دا تاییدوي مختلف نور اقوال هم شته دي په دې رابطه باندې تیر کال هم په رهبری شورا کې یادونه شوې ده تر اوسه پورې متاسفانه تصمیم نه دی پنیول شوی کلي طور باندې د شاګردانو له لورې موږ ته په دې رابطه باندې کوم وړاندیز نه دی شوی که چیرته مشکلات لري موږ مطمئن یو چې دوی په جدیت باندې یادوي او د دوی جدیت موږ دې ته اړ باسي چې په دې رابطه باندې د تغییر تصمیم ونیسو اما اوس همدې حالت باندې کفایت کوو چې همدغه یونیفورم د اوناسو شاګردانو لپاره په نظر کې نیول شوی دی
دوستانو موږ د مکتبین جنو د تور یونیفورم د بدلون په اړه په پارلمان کې د هغه وخت د دینی فرهنګي معارف او د لوړو زده کړو د کمیسون غړي کمال ناصر اصولي نظر هم اخیستې وو
د وړي په موسم کې تور رنگ په عام ډول په دنیا کې څوک نه اغوندي اکثره سپین رنگونه تیز رنگونه اغوندي هغه رنگونه چې په وړي کې د صحت لپاره او په داسې تیزه ګرمۍ کې او په داسې شرایطو کې چې په افغانستان کې په مکتبونو په ښوونځیو کې سهولتونه نه دي موجود په مقایسوي ډول لکه د نورې دنیا مکتبونه په زما موافق چې دغه رنگ ته باید تغییر ورکړل شي که ولسی جرګې ته په دې مورد باندې د متعلمینو شکایت خطونه او یا د خلکو تقاضاوې موجودې وي موږ به په ولسی جرګه کې په دینی او فرهنګي کمیسیون کې په دې باندې بحث ولرو او دا موضوع به د یوې طرحې د قانون په ډول ولسی جرګې ته وړاندې کړو تر څو موږ دا تصویب کړو
او تیر کال بیا د پوهنې وزارت د نشراتو مسؤل محمد کبیر حقمل داسې ویلی وو
موږ چې څو کلونه وړاندې ولیدل نه صحیح کارکوونکو نه هم والدینو او نه هم خپل زده کوونکو په ګرمه هوا کې له تورو لباسونو نه کسان ډېر ښکلي لباسونه دي له دوی نه ډېر رضایت نه درلود ځکه ویل کېږي چې ګرمي جذبوي او زده کوونکي ورسره په تکلیفېږي پوهنې وزارت کلونه کلونه د دې نظریاتو جاج واخیست ویارځوله په پای کې نوې لایحه ترتیب کړه متاسفانه تر اوسه پورې هم د دې لایحې عملي کېدو ته نه ده پرانیستل سوې جدا موږ دا تعقیبوو چې د لایحه زر تر زره پاسي او عملي شي
مننه همزولو چې تاندې څنګه اورئ تیرتن اوسه کال چې د نجونو په ځینو ښوونځیو کې د دوی د تور یونیفورم د بدلون آوازه خپره شوې څومره رښتیا ده او د بدلون په اړه به یې کله پرېکړه وشي؟ د دې پوښتنې ځواب لږ وروسته په خپله د ښاغلي حقمل له خولې اورو. خو تر هغې مخکې له یوه افغان دیني عالم شمس الحق فروتن څخه اورو چې په اسلام کې رښتیا هم توره جامه یا لباس کوم ارزښت لري او که نه.
الله هم دلته فرمایي چې یا بني آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اے د آدم اولادی، الله تاسو ته یو داسې لباس را لېږلی یواری سوآتکم وریشا چې هغه ستاسو پټ ځایونه پټ کړي. رنګ بیا آزاد پرېښودل سوی، یوازې د نارینهو لپاره د سره لباس اغوستل منع دي. داسې ځانګړتیا چې همدغه یو رنګ د اسلامي دا موږ نشو ویلی او د نړۍ هیڅ عالم یې نشي ویلی. علماو شرایط بیان کړي، یو دا ده چې د ستر د عورت په هغه کې اوسي، بل دا چې ډېر تنګ نه وي چې د انسان د بدن برجستګي او څرګندوالی هغه پکې راښکاره نه شي، بل دا چې د ښځې لپاره داسې لباس چې هغه د سړو سره مشابه وي او د سړیو لپاره داسې لباس چې هغه د ښځو سره مشابه وي. نو که چیرته دغه شروط په یو لباس کې که هغه په هر رنګ کې وي، په هر شکل ګنډل شوی وي، یا په خیاط یا په بل یا په بل، که دا شروط او دغه قاعدې او تعریفونه په نظر کې ونیول شي هیڅ مشکل نه لري.
ملګرو، د کابل پوهنتون یوې محصل خپل نظر داسې را سره شریک کړی و چې زموږ اکثره کورنۍ غریبې دي او ګڼې یې دوه ځله څه چې یو ځل هم خپلو اولادونو ته د مکتب د ځانګړو کالیو د اخیستلو وس نه لري. نو که د مکتبي نجونو تور لباس بدلون کوي، باید په داسې وخت کې اعلان وشي چې داسې کورنۍ له دوه ځلي مصرفه وژغورل شي. د دې په قول،
زما په نظر ځکه چې ټول زده کوونکو د خپل یونیفورم ځان ته اخیستی دی، نو که اوس بدل شي دوی باندې به دوچان د مصرف راسي او یو اقتصادي ضربه ورته واردېږي. داسې کورنۍ شته چې هغوی حتی د خوړلو د سهار د ماښام نه لري. نو که چېرته دغه مسله چې دا راتلونکي کال کې د زمی نه اعلان وسي او دغه امر ورکړي، بیا به اقتصادي ستونزې به هم تر غونه نه وي.
اوس نو راځئ همزولو د نجونو ښوونځیو د تور یونیفورم د بدلون او یا نه بدلون په اړه د پوهنې وزارت د نشراتو مسؤول محمد کبیر حقمل خبری واورو. مرکه می ورسره کړی ده.
حقمل صاحب، د خونځیو د یونیفورم د بدلون خبره شوی و او اوس دغه سي ځینی اوازې شته دي د شاګردانو ترمنځ چې کالی بدلون کوي او هغه د حمل ته لږ وخت پاتې دی، نو دغه اوازې تر کومه حده رښتیا دي که یو اطمینان ورکوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر اوسه پورې هیڅ ډول تصمیم په دې چې نوی کال کې به زموږ زده کوونکي یا ښوونکي بیل یونیفورم لري نه دی نیول سوی. اما د دې لپاره چې په مختلفو وختونو کې رسنیو کارپوهانو نیوکې همدا وي چې خصوصا د نجونو کالي تور دي، په ګرمۍ کې دا کوي ها کوي، د پوهنې وزارت د جامو په لایحه یا د یونیفورم په لایحه کې بدلون راوست. دا لایحه دا د ستاسو تر مخ یخې ده په شپږو فصلونو او دولسو مادو کې نهایي سوی. یوه ډېره کلي لایحه ده، کلیوالو سیمو ته هم لباسونه په پام کې نیول سوي، ښاري سیمو ته هم په پام کې نیول سوي. د لومړنیو ټولګې لپاره، د منځنیو ټولګې لپاره او د لیسو لپاره، د ټولو لپاره مشخص رنګونه او مشخص ډول د کالو په پام کې نیول سوي. حجاب باید محفوظ وي، د اسلام اصول باید محفوظ وي، بدن د جلی یا د هلک باید پکې پټ وي. خو دا موضوع لا هم نهایي نه ده، لا هم باید د معرف وزارت کې بحثونه ورباندې وسي او تر هغو بحثونو وروسته له ولسمشرۍ عالي مقام سره شریک سي، ځکه چې جمهور رئیس هم یو ځل په دې اړه لیوالتیا ښودلې وه چې د لایحه دا وګوري، خپله د زده کوونکو او د ښوونکو د جامو په لایحې باندې یو فکر وکړي او وروسته د هغه نه به اعلان سي. دا چې کله اعلان سوله هغه وخت عملي کیږي. نو د اوس لپاره د هیڅ څوک دا وضع هم نه خپروي او نه د هم ځان ته د پوهنې وزارت د استازي یا ویان حق ورکوي چې د وزارت په نمایندګۍ د وزارت کې راتلونکي بدلونونه اعلان کړي. موږ بیا په خپل وخت اعلان وو او ستاسو له لارې به ټول هیوادوالو سره شریکو.
وروسته پوښتنه مې دا ده چې که کلم دغسې یو تصمیم نیول کیږي، یعنی دې ته به مو پام وي چې په داسې وخت کې اعلان کوي، ځکه چې موږ ټولنه غریبه ده چې په هغه وخت هغه کالي وکړی شي.
انشاءالله وخت به هم ښه وي، ډول به هم ښه وي او نتیجه به هم ښه وي. زه هیله من یم چې په ټولنه کې د بدلون د منلو کلتور رایج کړو او په ټولنه کې د نوښت کلتور رایج کړو.
ډېره
مهرباني.
دوستانو، تاسو ته د څنګه یو د ازادي رادیو نور خبرونه پر دې انټرنیټي پته هم موندلی شئ، pa.azadiradio.com. که غواړئ چې تاسو ته څنګه پر ټولنیز شبکې فیسبوک وڅارئ، نو پته ده facebook.com/tandisangi. او زما پر دې برېښنالیک پته د دې خبرونه په اړه نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqn@rfer.org. سلام پامان.
نیما نړۍ
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې مسودا نیازه
د نیمه نړۍ درنو وريدونکو سلامونه مې ومني په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله به وي نننې خبرونه پیلو
تد ژوند غرت چینه تد مين دنیا دی تو وګما د ګلابونو ته پیدا نیمه نړۍ
روانه خبرونه کې له یوې بې وزلې میرمنې سره غږېدلې یم چې په ډیرو سختو شرایطو کې له خپلو ماشومانو سره ژوند تیروي. درې کاله کېږي چې میړه یې بندي دی او دا په یوازې ځان له خپلو اتو ماشومانو ساتنه او پالنه کوي. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اورېدونکو، زمک پټولنه کې میرمنې له رنگارنګ ستوندو سره لاس او گریوان دي. له کورنی تاوتریخوالی څخه نیولې تر جبر زور زیاتی، په زور او واړه عمر کې ودیدل، اقتصادي ستونزې او په ځینو مواردو کې آن د کور او ماشومانو سرپرستی هم د دوی په غاړه وي. په افغانستان کې ډیری میرمنې له دې کبله چې میړونه یې وفات شوي دي یا کلونه کلونه په بهر هیوادونو کې مسافر وي او یا د کوم جرم په تور بندي وي، دوی په یوازې ځان له ماشومانو او کورنۍ ساتنه کوي او د ژوند ټول مسؤلیت دوی ته ورلغاړي وي. 15 کلنه وسیله هم یوه له همداسې میرمنو څخه ده چې د کابل ښار په یوې غریب میشتې سیمه کې په یوه زاړه او ابتدایي کور کې ژوند تیروي. دوه وړې او نمجنې کوټې، خړ دیوالونه او بې دروازې کور. وسیله په دې کور کې له خپلو اتو ماشومانو سره چې کشرې 3 کلن او مشرې 14 کلن دی ژوند کوي. دا وایي 3 کاله کېږي چې میړه یې بندي دی. دا په یوازې ځان د خپلو ماشومانو ساتنه کوي. پس له خدای یې یوازینی مرسته کوونکي ګاونډیان دي چې څه ناڅه مرسته ورسره کوي. میرمن وسیله وایي د ورځني ژوند د تیرولو په خاطر 14 کلنه لور د ممیزو په فابریکه کې کار کوي چې د ورځې 100 یا 500 روپۍ ورکوي چې دا پیسې یوازې د کور کرایه کېږي.
مسره لور مې د غزوی نه 14 کلنه ده. دا سړي لېږم کشمش پاکې دوته سړي یو ټکول په زور لېږم ماښام مازدیګم دې راسي کړې 500 کړی چې دا ډېر زور وایي 100 روپۍ دا نوکانو لاسونه یې ټولې غوښې پاکې توره ته بیا وختي سړي یې ویني چې راسي مورې سوخ راته کوي. وزوی ښه څنګه وکړم چې سوخ کوي؟ خدای به موږ دا حال راوستی نو څنګه وکړم چې سوخ کوي؟ وزوی که زه درسره ځم کار ته دا وړ ماشومان زه پرېږدم تا نه به څه چېرته موټر ووایي اوبل لویږي چېش ته به اور واچي زه اوبل بسي زه زوی خیر ته ځه کور باندې زه راستیم نو ماشومانو ته به زه ګورم داسې ورځ راسي بېخي کاین یم
میرمن وسیله همدار زیاتوی ماشومان ډیر واړه دي. دا نشي کولای چې په کور کې یوازې پریږدي او له کوره بهر کار وکړي. واړه زامنې کباړ او لرګي راټولوي چې څه ناڅه خرڅې پوره شي.
ماشومان زیاتوی ویلي کې ونې کاغذونه پلاستیکونه کباړ راټول کړي وېښتان راټول کړي په ډیرانو ګرځي چې سوزه تي وزله غټه کې وزله کباړ راټول کړي یا خاص راټول کړي یا کاغذونه راټولي خو ځینې ماشومان لرې نه سم تنظیم نه دي. ماشاءالله دوه یو خواته سره اولاد نه دا خو کور کې چې مور نه یې ورته دا خو ډېره ګرانه تمامي کې چې زه دوی په کور کې پرېږدم او زه تې روانه سمه خو چې بېرته راسم یا به برخ نیولي یا به چوشته اور اچولی یا به خو مې موټر وهلی نو چې به پراته نور بم دی غم ویره زیات دي.
د یوې ځوانې ښځې لپاره چې خاوند یې په کور کې نه وي ډېره سخته ده چې په یوازې ځان له ماشومانو ساتنه وکړي. میرمن وسیله وایي د شپې له خوا ډېره وېرېږي او د اندېښنو له لاسه خوب نه ورځي.
خدا پاک خدا پاک خاون ته میچوار زما غاته د سزاری د سزاری چې خدا پاک دا وس سره کوم کوم مرشد څنګه زونس د ما مشمان چې خوري کړه زته نو خوري کچ کی هغه ته نه زما مشمان وګی دی ته کی دی د سره کوم ستوند ته یاد سخت را باندې چې لګی د شپې داري ګ چې خدا پاک زو غو به چور سره ټول سم یا په لګه پته نه کوم چې زړی بس لا ته تر کوچ وی جزا نه خپل قوت ته راځه که خلک ډیر دی په با خپل قوت چې کو خلک ډیر دی په سره خپل کور او باندې
میرمن وسیله همدارنګ وای دوی کابل ته په دې هیله راغلل چې ماشومان به زکړی وکړي او خې ژوند به ولري. نو وړي وای خاوند می تر زندانی کېدل مخکې جوالی توپ کاوه، هغه وخت کوچا وا کلم دا وا کیسه کینوم زکه چې په ماشومان می د پلار سیوري وو، خو اوس ورته ژوند ډیر سخت شوی دی. میرمن وسیله د خپل ژوند د ترخو شیبو کیسه کوي چې کله کله د خوراک لپاره څه نوي چې ماشومان ته ورکړي. نو موري وایي یو شپه همداسې ماشومان وږي ویده شوي وو، بیا یې ورته همسایګانو د خوراک یو څه رالیږلي وو. دا نوره کیسه کوي.
هغه ورځ وږي ته کې پراته وو، ماښام کې همسایګانو نه سمې ماښام هم جای ورکوي حتیمان ماشومان ته قطع هم څه نه وکړي. نو ماشومان څنګه مزوي څو څه مې ډوډۍ چې نهسته قطعنو څنګه وکړم سمځې ته مې څه جای ورکړو دوی څه هم ناستلی. نو پاسته وایي مورې مالا کاشکې یو څوک په دې وخت کې موږ ته چې راوړي وي، خو ما زه خیر ده زویه صبر وکړې، خدای مهربان ده سبا ته به بیا پیدا شي. چې ماښام کړه په ماشوم راغی وایي دا دروازه وازه که دروازه چې وټه ماتم د دروازه وټهزل دا ماشومان ورته وایي زه خوشاده مړې مورې چې یو ښه خبر چې ښه خبر چې ما زمونږ کره همسایګانو وریځې راوړلې وو ډوډۍ دوه دانې نو دوی وس موږ دا خو مال نه زوی دا اوس مخ ریش پد خر وسم نه مری سبا سار ته یو خرسی ورځ گشتو گام پکوي. اوه د سن نخې کی دا وړ کی غټان خو کی پیږي صبر وکي دا وړ کی خو صبر نه کی واره کما ته ونی نسترا کوي چالو کور را واخله خو زو چا کور ته زوم ست ما تر کی اور جو کورته دوه ورځې مو درې نو اخر ز چې شریم شرم راته درې چې خدا پاک تر څو مزه کور ته ست ما ته ډوډی راک زده چې چې سن چې زالم چې خدا پاک دغه څنګه څنګه سخت لري په ما را وسه یا بری د اولاد راکاو بیا چې راک سره خو نو باندې اولاد او روزینه پکا پیدا کوله کنه دا اوس ماته روزینه پکا مانه وړي ماته روزي ډوډۍ خوراک ولې زبېد چلو کومه دا رقم ته عمر ته تیږي.
میرمن وسیله خپل خپلوانو هم ګیله منه ده، وای چې له کلنې خاوند بندي شوی دی هیڅوک پوښتنه نه کوي، حتی ورونه هم له دې ویری چې پیسې ترې ونه غواړي د دې احوال نه اخلي. نو موري وای څو ځلې د خیاطۍ په کورسونو کې هم ځان شامل کړي، خدا چې ټول فکرې کور او ماشومانو ته وي هغه هم نشي زده کولای. وسیله وای کله کله مې د ژوند له ډیرو ستونزو سر په درد شي، بیا په ماشومانو خپل زړه ته شوم.
سال می دسی چې د زیرا باندې سې زوم چې چمدا سات ته چې بده ما سال لاس د تر کوچ د سم په سر مبه مزغو بوج راسي په سر می درد راسي را وی زو څه حالت څه به خص تاسو غوزا نه دغه زو څه حالت په دار سې تاسو خو مې زبر وې کړه بس سم ذات ته سخت به زی تیر و به د پلر باندې خانه دې دغه په دې بلګې ته چې سخت دې چې راته راي دي کې مې زبر وې خار دي بیا دې چې کله کله غلي کې نه کله کله مور مو چې نه دې کړي زو څه تاسو نور ما په سر په مزغو را درد وې چې سر نه مزغو نه خانه دې چې بنه ونه کړې مزو ام خو خو ځان نو سم یم راغټول مسله زاري مو مریض سم کا خاط مو ټول مزاله موږ خبر منو مې کار کو مو تاسو خبر ورکه منو مریض مې سکه.
ځینې میرمنې د کور د خرڅ لپاره که کومبل عاید ونه لري نو خیاطي مالداري او د تور د نور کارونه کوي چې ګزاره یې پرې وشي، خو اغلی وسیله وایي دا دومره پیسې نه لري چې یو څو چرګې واخلي د هګیو او چرګانو د خرڅلاو له درکه د کور خرڅ پوره کړي.
چا چرګې مې ډېرې درلودم ښه وو، خو مثال یو ورځ لس هګۍ کولې ما خرڅولې ماتې مثال دوه سوه نیم سل روپۍ کولې پیسې مې واخلې چې پنځه شپږ واته نه لس چرګې مې کړې خو هغه هم نهسته نه یې لرم کنه پر ماشومان ته چې مورې د کلې هګۍ ایسته راته شروع که دوکانو کې هګۍ راته اخله قرض به یې راوړو مونږ ته یې اخله خرڅه جوشه وبه خرڅه وبه پروس کلې مې هګۍ ورته جوش کړې زوی خیر د خلک څنګه وړي خرڅه یې وخت دا پاک زه خو دېنه تعلیم نه لرم ماشومان ته مې هګۍ جوش کړې بېرته راغله هګۍ ډک قالب را ولې اوس وی و مورې مونږ نه خرڅې د خلکو خرڅولې و خو دا دلته مې شامې اعتباد د کمبختۍ مې د ماشومان اگه خلق بری خرسی دی ما بیرتا دک قالب راوی راندنه بازی.
دولت اوړ باندې ادارې هر کال د سج ورځ او د تورته نور پروګرامونه لري چې په ترڅ کې د ګوتو پښمیر خځې په مادي او مانوي ډول تشویقوي، خو آیا وسیله او د تورته په سلګونه هغه میرمنې چې د ژوند له ناخوالو سره مخ دي کله یې چا پوښتنه کړې او یا څه کومک ورسره شوی؟ میرمن وسیله وایي کله هم دولت دې پوښتنه نه ده کړې. دا وایي دولت هو خځو لپاره کار کوي چې ژوند یې ښه دی.
دا دولت کوم خدای خځو غل مانځي په دغه کې داسې زل مدویل مانجی باید چه دغدغه غریب و خلقو حل وینی چه غریبان و خلقو سن زیال وینی چه دیو صبح پیدا کردی بیگا تاریانی او مای دوری روزی تاریانی تیاج موتا چقدا ما ولاد بچه یو خرچیو چه اگه چه بدغال مانجی اگه چه غریب سر کوما کوکی گزارایم کیگی آر کار کوایی سر کس اگه خلق را توری دیس خلق کنده چون نه حال نزدان خبری آوزم پیتیستر کم نه خوییم نه بچه پکوما خواز لالاسم خدا دام یه او بلند پای چه دستی و کت دستی و کت خوب از درس پم پیزندهش میرا بام پیزندره ابلاری گذاری برات معلومی من تو خودت سمت دی معلوم چه درس میبیه لای ولی سلام بر
میبوزید
درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا کا غواړی مختلفونه راوستوي د پوسټ باکس پته مودادی په کابل کې 1400 هرات کې 3000 کندهار کې 2000 مزار شریف کې 19 جلال آباد کې 3000 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا مو په لوی الله سپارم خی چاري
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com